السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د شپې 12 بجې شپې لې 12 تر 12 بجو د خبرونه کې ز منور شاس تاسو قربایم نیکه هلیو پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د خبرونو سرټکی په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې له 300 څخه زیات کسان مړ شوي د ثوابي اکشن کمیټې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف د جون له 1.5 د بیلونو نور کولو اعلان کړي او د امریکا د استازو جرګې هغه مسوده منځوره کړي چې طالبانو ته د امریکا د پیسو د ورتګ مخه نیسي د خبرونو تفصیل ایدی فاونډیشن وای چې په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې سلګونه کسان مړ شوي دي د یادې ادارې مشر فیصل ایدی پرون مشال لیډیو ته ویل په 13 ورځو کې د هغوی مردخانو ته 425 جسدونه وروړل شوي دي د نوموړي په وینا دغلته د نورو جسدونو لپاره ورسره ځای نه دی پاتې فیصل ایدی زیاته کړه چې زیاتره خلک په هغو سیمو کې مړ شوي چیرته چې د برېښنا پارچاو یا لوډ شیډنګ تر نورو سیوا دی د سند حکومت چارواکو د ایدی خیریه بنسټ لخوا ښودل شوی د مړو د شمیره تایید کړې نه ده خو د صحت محکمې ویان علي نواز چن وای د جون له 20 منټې راځي چې له 1200 څخه زیات ناروغان د کراچۍ لوی روغتونونو ته ورول شوې دي په کراچۍ کې نن د تودوخه لوړه درجه 30 او ټیټه 10 خودل شوې خو په تیرو درې ورځو کې دا درجه سلويختو تر رسیدلې و د پاکستان وفاقي کابینه د استخباراتو په اساس د روانو عملیاتو د ګلندې کولو لپاره د ویژن ازمې استحکام په نوم پلان منزور کړی دی دا ویژن یا لیدلور د حکومت لخوا 13 اعلان شوی و چې مرام یې د ترهګرۍ ضد قامي تګلارې یا نیشنل اکشن پلان له یو نوي رنګ او شکل ورکول دی په یو سرکاري اعلامیه کې ویل شوی چې وزیر اعظم شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې د کابینې غونډې ته ویلي چې ازمه استحکام د بیلابیلو امنیتي ادارو او ټول ریاستي نظام د سوړخیز همکارۍ مجموعي ملي ویژن دی نوموړي زیاته کړې چې د دې هدف لپاره به د نوو او د منظمو پوځي عملیاتو پر ځای د استخباراتو په بنسټ روان عملیات نور ګړندې کولی شي وزیر اعظم ټینګار وکړ چې د دې کمپاین هدف په پریکنده توګه د پاتشو ترهګرو عناصرو د مجرمانو ترهګرو ترمنځ د اړیکو او له هیواد څخه د تاوتریخوالي او سخت دریځۍ له منځه وړل دي شریف اسپیناوی وکړ چې دا به د لوی کچې پوځي عملیات نوي چې د ځایي خلکو د بیکور کېدو سبب وګرځي او بل دا چې د ویژن اعظم استحکام لاندې داسې کوم عملیات نه دی پیل شوی نو وړي دا وضاحت په داسې حال کې کړی چې په پارلیمان کې دننه د حزب اختلاف ګوندونو په دې اقدام نیوکه کړې دي او له حکومت یې غوښتنه کړې ده چې د داسې کوم عملیاتو د پیلولو نه وړاندې باید د پارلیمان سره سلا مشوره وشي د خیبر پښتونخوا د ثوابي اکشن کمیټې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاج په توګه د جون له 1.5 نیټې څخه د بیلونو نور کولو اعلان کړی دی د کمیټې ویان سلیم خان اډوکیټ پرون مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې په سیمه کې ناروا لوډ شیډنګ او د بجلی لوړو بایو د خلکو د ژوند ستونزې لا پیچلې کړې دي دی وای
په 1.5 تاریخ باندې د ټولې ثوابي ضلع یو لاک ډاون پیا جام لسو پوینټونو باندې به خلک د خپلو خپلو کلو نه راوځي او دغه بجلی د ناروا بیلونو د نه داخلولو اعلان به په 1.5 جون باندې کوي
ثوابي اکشن کمیټي د ثوابي د سیاسي ولسی مشرانو دینی عالمانو او وکیلانو یو اتحادیه ده چې د جون په 14 یې هم په ثوابي کې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف ولسی غونډه ولارون کړې وو حکومت د کمیټې د سرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي خو د جون په 20 د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیف مشال ریډیو ته ویلي چې وفاقي حکومت ورسره د لوډ شیډنګ د ستونزې په هواري کې مرسته نه کوي چارواکی وای چې په لکه مروت کې په یو ډرون برید کې درې وسلوال وجل شو او دوه نور ژوبل دي په سیمه کې استخباراتي چارواکو د نوم نه سرګندولو په شرط مشالې ډیوته ویل چې د پوز لخوا دا ډرون برید د لکه مروت د سره درګې په پیر پول سیمه کې تر سره شو او د حافظ ګل بادر ډلې وسلوال یې په نخه کړی دي حافظ ګل بادر وسلوال یې ډلې په دی اړه لا هم سن دی ویلي ل دې وړاندې د جون په ومه د شمالي وزیرستان په میرلي کې هم د استخباراتي او پوزي سرچینو په وینا درې وسلوال وجل شوی وو خو بیا ورسته د پاکستان د پوز مطبوعاتي څنګه ویلی وو چې هغه برید د ډرون نه بلکې د پاکستان د پوز د ګنشپ هلیکاپټرو لخوا شوی وو تاسو د مشال لري خبرونه اورئ د امریکا د استادو جرګې هغه مسوده منظوره کړې چې طالبانو ته د امریکا د پیسو د ورتګ مخه نیسي. د استادو د جرګې غړي او دغه جرګې د بهرنۍ اړیکو د فارغي کمیټې د منځني ختیځ مرستیال ټیم بورچت پرون په ایکس باندې په یو ویډیو کې ویلي چې د امریکایانو د ټیکس پیسې باید د دوی د دښمنانو جیب ته لاړې نشي. نوموړي زیاته کړې چې د امریکا پالیسي دا ده چې د هغه مالي مرستو یا موادو مخالفت وکړي چې د طالبانو ملاتړ سبب ګرځي. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سار ځانګړي ادارې سیګار د ریپورت لمخه چې دروان کال په مئی میاشت کې خبر کړی ویلي امریکا د طالبانو لبیا واکمنۍ رئیس افغانستان سره بشری برخه کې 2.8 ارب ډالر مرسته کړې ده. طالبانو تازه د امریکا د استادو جرګې د دې لایحې او بورچت د سرګندونو په اړه سندې ویلي. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غلې کې را سره اوسئ چې د ریپورتونو واوري. په کراچۍ کې لتیرو سو ورځو راهیسې سخت ګرمۍ ګڼ کسان مړه کړي دي. ډاکټران وایي خلک دی اوبه ډېر اسکي او بغیر له ضرورت دی لمر ته نه ګرځي.
صبح 10 بجے لے کے شام 5 بجے تک آپ ان نیسسری دھوپ میں نہ جائیں.
د کور مې په بشارو سیمه کې خلکو د سورلۍ په گاډي د برید د پیښې ضد نن احتجاج کړی دی. دوی څه غواړي؟
بشارې ته امن روکي، بشارې ته تحفظ روکي. هغه خلک چې هغه عید په ورځې شهیدان شوي دي، وشتل شوي، ټارګیټ شوي دي، هغوی قاتلانو گرفتار کړل شي.
په خیبر پختونخوا کې د ماینونو او معدنیاتو د مالکانو ټولنه وایي په بجټ کې د ټیکسونو اضافه ورته د منلو وړ نه ده. امریکې د ایران په زندانونو کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو په اړه اندېښنه ښودلې او نن یعنی د جون شپږشتمه د منشیاتو ضد نړیواله ورځ نمانځل کیږي. دا چې خلک نشو ته ولې مایله کیږي. په چارسده کې د بحاله یو علاج د یو مرکز مشره یې په اړه وایي
که وګورو د ټولو پهل د اغوی فاملی ایشوز وی. که تاسو وګورئ په زیاتره کورونو کې د مور او پلار جګړې، جنگ جګړې په ماشوم باندې ډیر غلط اثر غورځي. هغه کې د سی وی چې د مریضان د ټینشن شکار شي، د ډیپریشن شکار شي.
دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړی اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واورېدل، په کراچۍ کې لتیرو سو ورځو راهیسې سخت ګرمي روانه ده. ډاکټران وایي سلګونه خلک له دې وجې اغېزمن شوي دي. د ایدی خیریه ادارې مشر مشال ریډیو ته ویلي په تیرو سلورو ورځو کې له 300 څخه زیات مړي ورول شوي چې ګرمۍ وهلي وو، او دا غوي د مړو په خونو یا مردخانو کې د نورو لاشونو د خودلو ځای هم نشته. د محکمه صحت ویاند بیا د ګرمۍ لوجه د 1100 څخه د زیاتو کسانو د ناجوړه کېدو په خلک کړي دي. له کراچۍ څخه د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان مو په نور حال خبروي.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د خیر خیګړې ادارې او د روغتونونو شمیرې ښایي چې د 1300 زره حسي په ښار کې سخت ګرمي ده. د مړو او په روغتونونو کې د ناروغ شمیرې زیاتې شوې دي. په کراچۍ کې د خیر خیګړې ادارې ایدی فاونډیشن مشر پیسل ایدی د جون په 15مه مشال ریډیو ته وویل د ګرمۍ په ورځو کې د دوی مردخانې د مړو اخودو ځای کم شوې او مردخانې ډکې شوې دي.
اگر پچھلے 4 دنو کې مې فیګر ټوټل بتاوم تو 427 لاشه آ چکی هې ټوټل هماره پاس.
دی وایي که د 1300 ورځو شمیرې وایم نو 420 مړي مونږ ته راوړل شوې دي. د جون په 21مه نیټه 28 راغلي دي، په 22مه نیټه 34، په 23مه نیټه 133، او د جون په 34مه نیټه 115 راغلي دي. هغه زیاته کړي زیاته مړي د هغه لاقونه راوړل شوي دي چېرته چې لوډ شټنګ زیات کیږي. خو د خلکو د مړینې علت روغتونونه یا هغه خلک ویلی شي چېرته چې دوی مړه شوي دي. د سن صوبایي حکومت او چارواکو په ښار کې د مړینو د شمیرو تایید نه دی کړی، خو روغتونونو چارواکو ویلي په تیرو 15 ورځو کې 21 جون څخه 15 جون پورې روغتونونو ته د ناروغو راتلو شرح زیاته شوې ده. د سن صوبې د صحت محکمې ویان علي نواز چنا ویلي د ښار درو غټو روغتونونو ته په 15 ورځو کې 1143 ناروغان د ګرمۍ له امله ځانګړي وارډونو ته راوړل شوي دي. هغه ویلي د ښار په درو غټو روغتونونو کې جنا، سیول او عباسي کې د ګرمۍ له امله د ناروغو د پاره وارډونه ځانګړي کړل شوي دي. 40 ساعته عمله به کې موجود وي او امبولانسو سره ټولې اسانتیاوې ورکړل شوي دي. په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ په ورځو کې د مړینو او روغتونونو کې د ناروغو شمیر په داسې وخت کې زیات شوی دی چې د ښار په ګڼو علاقو کې د بجلی لوډشیډنګ زیات شوی دی او په ځینې علاقو کې د خلکو په وینا چې 14 ګنټو پورې لوډشیډنګ کیږي. خو د بجلی محکمې کې الیکټریک ویاندې سحر افشا ویلي د ګرمۍ سیوا کېدو سره د بجلی طلب سیوا شوی او د ښار په 50% علاقو کې هیڅ لوډشیډنګ نه کیږي او په کومو علاقو کې چې روزانه 3 ګنټې لوډشیډنګ کېدو هغه 50 ګنټو او د 2 ګنټو لوډشیډنګ 10 ګنټو ته سیوا کړل شوی دی او دا هغه علاقې دي چېرته چې د بجلی غلاګانې زیاتې کیږي او خلک د بجلی بلونه نه ورکوي. ډاکټران وایي په سخت ګرمۍ کې باید خلک په غرمو کې د غیر ضروري ګرځېدو څخه ډډه وکړي. د جون په 15مه د کراچۍ جنا اسپتال ډاکټر عمر سلطان مشال لیډیو ته ویلي په زیاته ګرمۍ کې ماشومان او د زیات عمر کسان ډیر متاثر کیدی شي.
صبح 10 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک آپ ان نیسیسری دھوپ میں نہ جائیں.
دی وای خلق باید سحر لسو بجونا تر مازیګر 50 بجو پوری د غیر ضروری ګرځېدو څخه ډډه وکړي. د اوبو استعمال زیات کوي. پاکي اوبه دي وسکي بهر څخه اوبو او د ګندا جوسو څخه دي ډډه وکړي ځکه دوی د قیدست ناروغي ښکار کېدي شي. په یخ او سوري په ځایونو کې دي وسی ک بهر وزي خپل سر دي پټ وساتي.
سر کو کور کریں کیپ سے کپڑے سے تولیه سے.
د موسمیاتو د محکمې چارواکو ویلي په 13 ورځو کې په کراچۍ کې د ګرمۍ کچا د سلويخ درجه جی سینٹی گریڈ پوری سیوا شوی او د جون د میاشتې په پاتې ورځو کې به هم د ګرمۍ کچا سیوا وی. باید خلک احتیاطي تدابیر اختیار کړي. نیاز علی مشال لیډیو کراچۍ.
د مشال لیډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری غړې
په پینزو بجو.
د مشال ریډیو خبرونه دي په کورما کې د بشارو اوسیدونکو د هغې پیښې ضد احتجاج کړی چې پکې د سورلیو په ګاډي برید کې مرګ ژوبله وختې وه. احتجاج کوونکي د چهارشنبې له سهار راهیسې د خرلاسو په مرکزي سړک ناست دي او غوښتنه کوي چې په برید کې ککړ کسان د زر تر زره ونیول شي. د جون په 18مه د بره کورمې په بشارو کې په ځایي خلکو برید شوی و چې پکې 2 کسان وژل شوي وو. بلخوا چارواکي وایي دوی پلټنې کوي چې د پیښې اصل مجرمان معلوم او زر تر زره یې د قانون منګولو ته وسپاري. چارواکي همداراز وایي حکومت پوره کوشش کوي چې په لارو کې د مسافرو حفاظت یقیني کړي. تفصیل د طارق اورگزی رپورٹ کې اورو.
دا نارے په بشرو کې ماشومان د کون کې تر اوسه وژل شوی د 2 کسانو قاتلان د ننېوالو خلاف وهي. د چهارشنبې پورز د شخصي او سرکاري سکولونو ماشومانو د خپل استادانو او هغلته مقامي مشرانو په سرپرستۍ کې احتجاج کړي. احتجاج کوونکي پر خلاصو سړک له سهار ناستي او دا غوښتنه کوي چې حکومت دې زر تر زره په یاد پیخه کې کاکړ عناصر قانون منګولو ته وسپاري او بل دا چې په لارو کې د مسافرو تحفظ دی یقیني شي. د بشارو ځایي مشر رشید زمان مشال لوډیو ته پر شپږشتم جون ویلي کا غوښتنه ونه منل شوه نو خپل احتجاج په مزید سخت کړي.
بشاره ته امن رو کې بشاره ته تحفظ رو کې هغه خلک چې هغه عید پورې شهیدان شوي دي وشتل شوي ټارګټ شوي دي هغه قاتلان دي گرفتار کړل شي. نو دې باره کې نن په بشاره کې درنه شروع دي. مو څومره بشاره قوم دي هغه دا مطالبه کوي چې را مو ته ریاست حکومت څومره ذمہ داران دي مو تحفظ د یقیني جوړ کړي.
د جون په ولسمه د برکورمې په بشارو کې لا تور فلډر ګاډي پر مقامی خلکو برج شوی وو چې پکې د طایب خان او موین جان په نامه 2 کسان وژل شوي ول. یاد برج تر هغه شوی وو چې په ډال کې پر 16 جون نامعلومو تنانو د ملي خېلو 2 تنان وژلي ول. په سیمه کې د فرقې او مسلک پر بنیاد مسافر د وشتلو سلسله لا 2023 کال دسمبر میاشته حصے روانه ده. تر اوسه په لزګونو تنان په لارو کې مړه او ژوبل شول. د ملي خېلو حشمت علي مشال لډیو ته پر شپږشتم جون ویلي داسې قسمه هدفي وژنو مقصد په سیمه کې حالات خرابول دي چې مخه حکومت نستلی شي.
سونیشیا مختلف کوششونه وکړل چې امن وروسته کې امن راشي، خو دی واحد حل صرف او صرف حکومت سره ده چې حکومت امن وروسته شي. مو په زور مطالبات نه کوو، اهلی تشیع او اهلی سنت ځان نړۍ ته ودرې دا دوی ودروای شي. حکومت دی دوی سه وسایل دي، دوی سه زور دي، دوی سه طاقت دي، صرف او صرف خالي دوی حکومت سره ده چې امن وروالي. مو
په کورما کې د فرقایزه اختلافاتو پر اساس پر مسافر وړونکو گاړو د تر سره کېدونکو بریدونو پر ضد څو ځل احتجاجونه وشول، خو دا لړۍ ونه درېدله. په بشرو کې تر احتجاج مخکې د پړاچینار خلکو او مشرانو د مسلک او فرقې پر بنیاد روان د هدفي وژنو مخه نستلو غوښتنه کړې وه. په سیمه کې د شیعهګانو مقامي تنظیم انجمنې حسینیه مشر جلال حسین بنګش پر 28 جون احتجاج کوونکو ته د خپل تقریر پر مهال ویلي ول حکومت دا ذمواري ده چې د خلکو جان او مال حفاظت وکړي.
قوم کې نو خپل ریاست نه غوښتنه کوو، ما ته تحفظ تاسو مداري ده، ما ته امن امان برقرار ساتل. اگر سنټرل کوم کې ده، اگر لوور کې ده، اگر باپر کې ده، ریاست ته تاسو مداري ده.
بلخوا په دغړه د کورمه انتظامی او پولیسو د ریس مخې ته نه درغله، خو په بره کورمه کې یو امنیتی چارواکي چې میډیا سره خبرو اجازه نه درلودله، مشال لوډیو ته د چرشنبه پورې ویلي مسله دا ده چې پر 18 جون د شوي برید داوا پر چانه ده شوي، نو څنګه او څوک په هغه کې گرفتار کړي. چارواکي وایي پولیس پلټنې کوي چې د پیښې اصل مجرمان معلوم کړي او زر ته زر قانون منګولو ته ورسپاري. هغه زیاتوي حکومت پوره کوشش کوي چې په لارو کې د مسافرو حفاظت یقیني کړي. د چارواکي په خبره په سیمه کې امنیتي پوستې زیاتولو، سرتیرو گشتونه او د ګاړو تلاشیانو داسې اقدامات اوچت شوي، او بل دا چې ټل پړه چنار مرکزی لار د شپې پر وخت عام تک را تک پر وړاندې هم بند ساتل شوی. طارق ورکسې، مشال ریډیو، پېښور.
هلته پرون د خیبر ضلع په لوړګي کې هم لسګونو کسانو لاریونو مظاهره وکړه. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې په سیمه کې د امنیت برقرار او د خلکو سر او مال خوندي کړي. په لاریون او جلسه کې سیاسي او قومي مشرانو، عام ولس او ترمانو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و. دوی لیکلي شعارونه راغستي وو، نارې وهلې او احتجاج یې وکړ. دا خلک د جون په 13مه د یو ځایي خبریال خلیل جبران له وژل کېدو وروسته راپورته شوي دي. بلخوا که څه هم حکومت او امنیتی ادارو د لاریونوالو غوښتنو ته سمدستي جواب نه دی ویلی، خو تر دې وړاندې ویلي چې د سیمې امنیت تجمن دی او د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیات دوام لري. تفصیل د فرهاد شینواری رپورټ کې اورو.
دا لاریون د سلطان خیلو تکیه مرکز نه روان شو، خوښه 15 کیلومتره پس لنډی کوتل بازار باچا خان چوک ته ورسید او هلته ورته سیاسي او قومي مشرانو ویناوي وکړې. دی احتجاجی مظاهره ته د وینا په وخت سیاسی او قومی مشران وویل چې اوس دوی د قومونو په نمائندګۍ راوتلي او په ټوله خیبر ضلع کې امن غواړي او په کار ده چې دلته کومې هدفي وژنې کیږي چې په هغې کې ککړ کسان ونیول شي او د قانون مطابق سزا ورکړل شي. په دې موقع د خیبر قومي اتحاد یو مشر مراد حسین اپریدی مشال ریډیو سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
امن نه بغیر دا خلق نور په قرار نکینی، مونږ هغه سکیورټی دارو ته دا خبره کوو چې مونږ له امن راکې او د آئینی ذمہداری را چې تاسو عوامو ته آئینی دا ذمہواری پوره کړئ. سینئر صحابي چیلنډی کوتل پریس کلب ایکس صدر پاتې شوی و خلیل جبران شهید صاحب، د هغې د واقعې نه دا ټول خلک چې کنه راوتی دي، دا ټول خلک را جمع شوي دي.
په دې احتجاج کې شریک د ځوانانو اتحادیې یو مشر محراب شاه اپریدی هم را سره خبرې وکړې.
دا ټول قوم خلک راوچت شول او ورسره امن غواړو. بل غټه مطالبه دا چې خلیل صافی، خلیل جبران شهید
قاتلان د گرفتار کړی شي او سزا ورکړی شي.
په خیبر کې دا احتجاجونه پس له هغې پیل شوي چې د جون په 13مه نیټه په لنډ کوتل سلطان خیلو مزرینه سیمه کې خبریال خلیل جبران اپریدی وسلوالو په ډزو وژلی دی. د خیبر ضلعي پولیس وایي چې دوی د خلیل اپریدی په وژنه کې ککړو وسلوالو پر ضد په لویه کچه پلټنې پیل کړي او په لنډ کوتل کې یې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي او چا ته به د دمنه خورولو اجازه ورنکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
بلخوا په کوزدیر کې خلکو د یوې جرګې او لاریون پر مهال په حکومت غږ کړی دی چې د نوو عملیاتو له پیلولو نه د لاس واخلي. دا خلک وایي حکومت ذمواري لري چې د خلکو لپاره خوندي فضا رامنځته کړي، خو دوی ورسره دا نه مني چې د پخوا په شان به یو وار بیا دې ته مجبور کړل شي چې کډې دې په اوږو کړي او نورو سیمو ته دې لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د عزم استحکام په نوم د نوو عملیاتو پیلولو اعلان کړی دی. د مشال ریډیو خبریال وسیم سجاد یې په دې رپورټ کې حال راکوي.
په کوز دیر تیمارګر کې د جون په 23مه 25مه د دیرو لسی پاسونه او دیر قامی جرګې لاړه امن مارچ او قامی جرګه وشوا چې پکې په یادو علاقو کې یو وار بیا سر پورته کوونکي دهشتګردۍ پر ضد غږ پورته کړل شو. یاد امن مارچ او جرګه پس دا غور بلل شوی چې په 13 اونۍ کې د کوز دیر په میدان او ثمرباغ سیمه کې د وسلوالو سیکیورټی ادارو ترمنځ نښته مخته شوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د دهشتګردو پر ضد د عزم استحکام په نامه یو نوی اپریشن کولو منظوري ورکړي. د دیر ولسی پاسون غړي تاجدار یوسفزئی په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د هر قسم فوجي اپریشن یا ملیټري اپریشن خلاف او چرواله کنه چېرې موږ نه غواړو په خپل علاقه کې دا کار څه شي چې دا بس ادارو له پکار دي چې او خپل توګه باندې سیز وکړي، خو موږ دې ته د علاقه نور د دې متعمل نه شي کېدی چې ته بیا موږ د کور نه وباسي او بیا زموږ سره راغی سیزونه دوباره ریپیټ شي کنه. دا ته څوک تیار نه دی، دا کلیر میسج دی چې بای موږ دې شي په ګرځې ته دې اپریشن ته دې سیزونه ته تیار دي.
دو یاد اپریشن پر ضد په ټولنې رسنیو تازه بحثونه خپاره شوي او د خبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو د نوي اپریشن پر ضد احتجاجونه هم کړي دي. د یاد فوزی اپریشن په اړه په خلکو کې تشویش موندل کیږي ځکه چې د پاکستان حکومت لخوا د استحکام پاکستان په اړه کم تفصیل نه دی ورکړل شوی. په پېښور کې د بین الاقوامي اخبار انډیپندنت اردو خبریال اظهار الله د یاد اپریشن له وجې د خلکو په اندېښنو داسې شننه کوي.
خلک هم ځکه په خلاف رال چې خلک ډېر زیات وځپلی شو د دغه اپریشنونو له وجې کسه فائدې ورکړم د خو خلک ډېر زیات پازاب کړي هم دي ځکه چې په یو علاقه کې اپریشن کیږي نو ظاهره خبره ده دغه ځګینه به خلک هم وځي کورونا به هم خالي کیږي څنګه سکنګ چې په ماضي کې داسې شوي وو که موږ وګورو نو په وزیرستان څه خلک چې دي هغه اوس هم په بنو چې کوم آی ډی پی سکیم ته نو هلته دي څه کورنې اوس هم لا دي واپس خپل کورونو ته نه دي تللي ځکه چې هلته کورونه ړنګ شوي دي. نو خلک یې هم په دغه وجه باندې په دغه کې ذهن کې دا و کدا به چرته هماغه شانتي اپریشن وي او بیا به هماغه شانتي سختي سختي وي او دغه وي.
د یادو عملیاتو په اړه جنجال زیات شوی او په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف حمایت کې یافته کاندیدانو په اپریشن استحکام پاکستان نیوکه کړي. د تحریک انصاف په ملاتړ اپوزیشن دغه عملیات رد کوي او ویلي دي چې په دې اړه په پارلیمان کې بحث نه دی شوی. د بردرنا منتخب د قومي اسمبلی غړي صاحبزاده صفت الله د جون په 23مه په پارلیمان کې په خپل تقریر کې ویل
40 سال هو گئے خیبر پختونخوا اور پختونوں کا علاقہ
سلویخ کا لوشو خیبر پختونخوا او پختنو علاقو د وور او د وینو د لوبو نه متاثر شوی دی. یو سل 2.5 بلین ډالر د پاکستان نقصان شو، التا خلق بے کور شو. مونږه د شتګردی خلاف خو د شتګردی په نوم باندې مونږه چاله هم د خپل پر امن علاقو د امن خرابولو موقع نه ورکوو.
بلړخ تر ول پشپا د لومړي وزیر دفتر لخوا په پورشي بیان کې لومړي وزیر شهباز شریف ویلول چې ازمې استحکام عملیات په تیر وختونو کې تر سره شوی لوی عملیات په شان نه دي. البته په یاد موضوع لا کوم تفصیل نه دی خپور شوی. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
د د مشال ریډیو د خبرونو یو بل رپورت ته ورزو. د فرنټیر ماینز اونر اسوسییشن په نوم د معدنیاتو رئیس ته لوټولنه وای صوبایي حکومت د روان مالی کال په بجټ کې د معدنیاتو پر ایستلو د رایلټي یعنی ځایي خلکو د برخې شرح ډیره زیاته کړې ده. دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې دې ته بیا کتنه وکړي ځکه چې د دوی په وینا کې دغه ټیکسونه زیات شي نو د دې سره به په دې کار روزګار اثر غورځيږي، کارونه روزګارونه به ودرېږي او په صورت کې به یې د حکومت آمدن هم کم شي. تفصیل د پېښور نه زمون خبریال غلام غوث را کوي.
د فرنټیر ماینز اونرز اسوسییشن په نوم د معدنیاتو راوستلو ټولنه وایي صوبایي حکومت د روان مالی کال په بجټ کې د معدنیاتو پر راوستلو د رایلټۍ شرحه ډیره زیاته کړې ده او دا دوی ته د منلو وړ نه ده. د جون په 15مه دوی په پېښور پریس کلب کې په خبری کانفرنس کې وویل چې صوبایي حکومت په بیلابیلو معدنیاتو د رایلټۍ شرحه 200% 1500% او 1400% زیاته کړې ده چې له وجې دوی ته د معدنیاتو په کاروبار کې د ګټې په ځای د تاوان اندېښنه ده. په دغه مهال د فرنټیر ماینز اسوسییشن د خیبر پښتونخوا مشر شیربندی خان مروت مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خپلو دوو بنیادي غوښتنو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي ځکه چې په معدنیاتو د ټیکسونو زیاتولو او د کمپنو د راجسترډ کولو پیسونو زیاتولو سره د 3900 د معدنیاتو د کمپنو د اجارو د متاثره کېدلو اندېښنه ده
چې یو رایلټی چې کوم دو 1350% پورې اضافه کړی ده دی واپس کولو لپاره دا احتجاج او دا پریس کانفرنس مو کړای ده او بل چې کوم دا دوی ته په انډیویجوال په نام باندې چې کوم لیزونه دي هغه د دوی په کمپنۍ په نام باندې اړولو باندې لکه زور ورکړای ده او هغه د پاره ځان ته صرف د کمپنۍ رجسټریشن فیس 5,00,000 روپۍ شاید لکه یو کمپنۍ به ته د سیکیورټی ایکسچینج کمیشن نه په 15,000 روپۍ جوړل ته فیس 15,000 روپۍ ده دیموډا ډیجی په افیس کې د رجسټریشن فیس 2,50,000 روپۍ شاید نو دا زیاتای ده او د دې خلاف موږ راوتلی یو.
د ټول پاکستان د ماربلو د فیکټریانو مشر اصغر خان عثمان خیل وایي په پښتونخوا کې زیات کاروبار د سنگ مرمرو او د گرینایټ د کانو دی او په دې د رایلټۍ د شری زیاتولو سره به د دوی روزګار متاثر شي.
پاکستان کې د ماربل اینڈ گرینائٹ سیکٹر چې دی دا 75% په خیبر پختونخوا کې دی کداغي مایننګ دی او کداغي انډستری ده. اوس دا کومه اضافه چې دا دی کړی دا نو دا په فرست ټایم باندې په تاریخ کې د خیبر پختونخوا چې دوره اضافه شوې ده چې 200% نه والے 2100% پورې اضافه شوې ده. اوس په دې کې امفیکټ سره په مونږ باندې الټیمیټلی لیز هولډر باندې چې دا ولګي نو هغه د خپل منرل د غسره دا ایډ کیو په کارخانه وال باندې دا خرڅ کی دغه نه چې کوم انفیکټ زموږ په کارخانه باندې را روان دي نو دا 3,00,000 روپۍ پی منت په موږ باندې اضافي بوج را دي او زموږ موجوده صورتحال د انډستری دا ده چې 50% انډستری آلریډي بند ده او چې کوم روانه ده هغه سنگل شفټ روانه ده. وجوهات سری وجوهات دا دي چې آلریډي د ملک معاشي حالات خراب دي او بجلی او ټیکسونه په دې موجوده بجټ کې دوره اضافي رااله چې موږ آلریډي داغه نه پریشان یو دا خو سېکټر بندول دي ریوینیو بڑھاول نه دي.
دا اورګزو د درنګونو د ایفیاریه مشر سید جانان اورګزی ویل چې د دوی په سیمه کې د کویلې په درنګونو کې په سلګونو خلک پر روزګار دي او د حکومت د نوي اضافي ټیکسونو سره به د دوی روزګار هم متاثر شي.
200 روپیہ پر ٹن پر ٹن وہ سی 1500 روپیہ پر ٹن کری نگا تقریباً 6,000 ٹن خرچے بند معاشی قتل ہو کے مسئلہ مسئلہ ہے اور قدم مکلا مختلف فیکٹریوں تک مختلف واگوں تک بٹوں تک میں سے زیادہ تقریباً 900 سے 1,000 کو 5,000 سے 12,000 کی 200 سے 400 کی نور کو دمو سلام دین دین سبا بیا بچکی کی بیا دین سبا ہونی شوی پر
د صوبایي حکومت چارواکو د درنګونو د مالکانو او ټیکدارانو د غوښتنو او اندېښنو پر دې عمل کې سندي ویلي خو د صوبایي بجټ وړاندې کولو پر مهال د خزانه صوبایي وزیر آفتاب عالم افریدی په بجټ تقریر کې ویلي وو چې صوبایي حکومت د صوبې د آمدن زیاتولو لپاره په معدنیاتو د ټیکسونو شرحه زیاته کړې ده خو د معدنیاتو کار روزګار کوونکي وایي صوبایي حکومت دې ته بیا کتنه وکړي ځکه چې په معدنیاتو د ټیکسونو د زیاتولو سره په صوبه کې د دې کار روزګار د ودرېدلو اندېښنه ده او په دې صورت کې به د حکومت آمدن ته هم تاوان ورسي.
د مشال ریډیو د پنځشنبې یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلس نیمو بجو
پختونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانیمو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو
د مشال ریډیو په خبرونو کې د رواني غړې نیمای ته ورسیدلو په پیښور کې د شپې 12 نیمه بجې شوې د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ اے دی فاؤنڈیشن وای چې په کراچۍ کې د سخت ګرمۍ له وجې سلګونه کسان مړه شوې دي. د ادارې مشر فیصل ایدی پرون مشال ریډیو ته ویل په تیرو څلور ورځو کې د هغوی مردخانو ته څلور سوه اوویشت جسدونه وروړل شوي. د سند حکومت تر اوسه د دې شمیرو تصدیق نه دی کړی. په کراچۍ کې نن د تودوخې لوړه درجه اووه دېرش ښودل شوې خو په تیرو درې ورځو کې دا درجه څلوېښتو ته رسېدلې وه. د پاکستان وفاقي کابینه د استخباراتو په اساس د روانو عملیاتو د ګړندي کولو لپاره د ویژن ازمې استحکام په نامه پلان منظور کړی. په یوه سرکاري اعلامیه کې راغلي چې وزیر اعظم شهباز شریف پرون په اسلام آباد کې د کابینې غونډې ته ویلي چې ازمې استحکام د بیلابیلو امنیتي ادارو او ټول ریاستي نظام د سوړخیز همکارۍ مجموعي ملي ویژن دی. نوموړي سپیناوی وکړ چې دا به د لوی کچې پوځي عملیات نه وي چې له وجې یې ځایي خلک بې کوره شي. نوموړي وضاحت په داسې حال کې کړی چې په پارلیمان دننه د حزب اختلاف ګوندونو په دې اقدام نیوکې کړي دي. د خیبر پختونخوا د صوابۍ اکشن کمیټې د بجلی د لوډ شیډنګ خلاف د احتجاج په توګه د جون له دیرشمې د بلونو نه ورکولو اعلان کړی. د کمیټې ویان پر مشال ریټ ویل چې په سیمه کې ناروا لوډ شیډنګ او د بجلی لوړو بایو د خلکو ژوند متاثره کړی دی. حکومت د کمیټې د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي خو د جون په یوویشتمه د خیبر پختونخوا د حکومت ویان بیرسټر محمد علي سیف مشال ریډیو ته ویلي وو چې وفاقي حکومت ورسره د لوډ شیډنګ د ستونزې په هواري کې مرسته نه کوي. چارواکي وایي چې په لکه مروت کې په یو ډرون برید کې درې وسلوال وجل شوي او دوه نور جوړبل دي. په سیمه کې استخباراتي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډیو ته ویلي چې د پوځ لخوا دا ډرون برید د لکه مروت د سرې درګې په پیر پول سیمه کې ترسره شوی او د حافظ ګلبادر ډلې وسلوال یې په نخه کړی دي. حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید. ورزو زنې نړیوالو ریپورتونو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ایران په زندانونو کې د ماشومانو په ګډون د افغانستان د بندیانو په اړه اندېښنې ښودلې دي. یاد وزارت په دې اړه یو ریپورت خپور کړی چې په 2023 کال کې د انساني قاچاق یا سمګلینګ په نوم ریپورت نومیږي. په دې کې راغلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمېر افغانان د ایران د حکومت له لوري د حراست پر مهال له سختو فزیکي ځورونو سره مخامخ شوې دي. په همدې حال کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې په یاد هیواد کې لګڼو ستونزو سره مخ دي. عابده سپوږمۍ یې په اړه نور حال درکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د ماشومانو په ګډون د افغان بندیانو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د ایران د حکومت له لوري د توقیف پر مهال له دوی سره ناوړه چلند شوی. دغه وزارت په یو نوي راپور کې چې تازه یې په 2023 کال کې د انساني قاچاق راپور په نوم خپور کړی ویلي چې د ماشومانو په ګډون یو شمېر افغانان په ایران کې د توقیف پر مهال له سختو فزیکي ځورونو سره مخ شوي دي او د اوبو او خوړو د نشتون سره د اوږدې مودې لپاره په سختو شرایطو کې ساتل شوي دي. دغه راز ویل شوي چې نیول شوي افغانان د ایران د سرحدي پولیسو د ګولیو د ټپونو له امله له روغتیایي خدمتونو او حتی د درملنې څخه هم لرې ساتل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي ایرانی چارواکي د 2023 کال تر پایا له 315,000 ډیر افغانان نیولي او له هیواده یې ایستلي دي. په تهران کې میشتي یوې افغانې مېرمنې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي په ایران کې د افغان ماشومانو د ځورونې په اړه آزادي رادیو ته وویل.
په ایران کې په ځانګړې توګه په تهران کې افغان کاریګرو ماشومان د پولیسو له لوري ځورول کیږي. زه خپل د تهران په لارو کوڅو کې د څو پیښو شاهد یم. پولیس کاریګرو ماشومان سره ډیر بد چلند کوي، په ځانګړې توګه که هغه له افغانستان څخه وي ورسره ډیر تعویزي چلند کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې دا هم راغلی چې ایرانی چارواکي په ایران کې هغه افغانان چې د اوسېدو اسناد لري له هغو سره یو ځای چې اسناد نه لري نیسي او له هېواده یې باسي. دغه راز ویل شوي چې ایرانی چارواکو د تیر کال په اوږدو کې په پرله پسې ډول زیانمن شوي افغانان په په زور ایستلی او حتی هغه سپینګری او د ډیر عمر لرونکي کسان او ماشومان هم چې هڅه یې کوله لپولې د هیواد ته واوړي. تر اوسه د ایران حکومت په رسمي توګه په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو په کابل کې د ایران سفارت شاوخوا 4 کاله وړاندې په هغو شبکو کې چې ایراني امنیتي ځواکونو ته منسوبې وې دغه موضوع رد کړې وه. د ایراني پولیسو لخوا افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي ادعا کومه نوې خبره نه ده. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې په اړه تل په خواله رسنیو کې یو شمېر ویډیوګانې لاس په لاس شوي او په زلونو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ایران د پولیسو لخوا د ځورونې شکایت کړی دی. له بلې خوا شاوخوا 9 میاشتې وړاندې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال پرته له اسنادو په ایران کې ژوند کوي او ورسره یې د دوی د ایستلو لړۍ پیل کړې وه. څو ورځې وړاندې په نیمروز کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د روان لمریز کال په لومړیو 2 میاشتو کې له ایران څخه څه باندې 3000 افغان کډوال په زور او یا په خپله خوښه هیواد ته راستانه شوي دي.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
داکل شوی چې د افغانستان د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دوهې په ناسته کې د طالبانو د پلاوی مشري وکړي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته د دوهې په دریمه غونډه کې د ګډون په هدف د همغږۍ له غونډې وروسته وکړه. د دوهې دریمه ناسته به د جون په 1 او د جولای په 1 جوړیږي. 13 د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مشر د ځانګړې استازې او یوناما د مشر روزا اوتنبایوفا هغه اعلان چې د دوهې په دریمه ناسته کې د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون نه کوي له ډیرو نیوکو سره مخ شوی دی. په دې حق له نور حال د صفی الله ستانکزی رپورټ کې اورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د 3 پر ورځ د دوهې په ناسته کې د ګډون لپاره د همغږۍ جلسه دایره کړه. د دغه وزارت ویاند عبدالقاهر بلخي پرون ماښام په اکسپانه د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د سرپرست امیر خان متقی له قوله لیکلي د طالبانو د مشرتابه د لارښوونې پر اساس د طالبانو د حکومت د جګپوړي ویاند ذبیح الله مجاهد په مشرۍ به یو پلاوی راتلونکي اونۍ قطر ته سفر وکړي. د دوهې په سفر کې له ښاغلي مجاهد سره د نورو طالب چارواکو په اړه څه نه دي ویل شوي. یوې طالب سرچینې هم ازادي راډیو ته وویل تر اوسه په دې اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. لپاره د دوهې دریمه ناسته د جون په 1 او د جولای په 1 دایریږي. ملګری ملتونه د دې غونډې د مدیریت مسؤلیت لري او د افغانستان لپاره د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو ځانګړي استازي پکې ګډون کوي. خبریال او د چارو شنونکی سمی یوسفزای په دې باور دی چې د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ د طالبانو د پلاوي ګډون به د دې غونډې اغیزمنتیا نوره هم زیاته کړي.
د دغه کانفرنس کې څه پریکړې کیږي یا خبرې کیږي هغه به مستقیم د ذبیح الله مجاهد چې طالبانو یو مشهور شخصیت ته هغه به شیخ حبت الله اخونزاده تر میز او دفتر مخامخ یا بالمشافة ملاقاتونو کی ده دغه کانفرنس رویداد او هغه ته وړاندې کوي. نو زه فکر کوم چې سره به د دې کانفرنس اهمیت زیات شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویاند عبدالقاهر بلخي د بیان په اساس د دوهې د راتلونکي ناستې لپاره د همغږۍ په جلسه کې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی، د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد، د افغانستان بانک مرستیال نور احمد آغا، د طالبانو د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې مرستیال ملا عبدالحق او د صنعت او سوداګرۍ وزارت استازي برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې دریمه غونډه هغه مهال له سختو نیوکو او غبرګونو سره مخ شوه چې تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د دغه سازمان د استازولۍ یوناما مشر روزا اوتنبایوا وویل چې په دې ناسته کې به د افغان ښځو او مدني ټولنو استازي ګډون ونه کړي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ ویلي د دوهې د دریمې غونډې بحثونه به د افغان ښځو او نجونو د حقونو پر مسلو متمرکز وي. د 2023 کال په اګست کې واک ته لرستنېدو وروسته طالبانو په افغان میرمنو او نجونو ځینې سخت بندیزونه ولګول چې د ښځو او نجونو او د بشري حقونو سازمانونو غبرګونونه یې وپارول. د شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو تړل، د نجونو پر مخ د پوهنتونو تړل او له نادولتي مؤسسو د ښځو د کار مانعات پر ښځو د طالبانو د لزګونو بندیزونو او محدودیتونو څو لویې بیلګې دي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
نن یعنی د جون شپږشتمه د منشیاتو ضد نړیواله ورځ نمانځل کیږي. ملګري ملتونه وایي چې د دې ورځې لمانځلو مقصد نړۍ له منشیاتو څخه پاکول دي. د 1980 کال د دسمبر په 1 ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی د یو قرارداد په منظورولو سره فیصله وکړه چې هر کال د جون شپږشتمه به د منشیاتو ضد نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو سږ کال د دې ورځې موضوع د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره سرمایه کارۍ ته وده ورکول ټاکلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر پختونخوا کې خلک دا شکایت کوي چې د بیلابیلو وجوهاتو له امله ځنو خلکو په ځانګړې توګه ځوانانو نشو ته مخه کړي. خو بیا د خیبر اوسیدونکو افضل شاه غوندې داسې کسان هم شته چې له نشو څخه د خلکو ژغورلو لپاره یې هلې ځلې پیل کړي دي. د عظمت علي شاه په ریپورت کې د افضل شاه د هڅو په خیبر پختونخوا کې د منشیاتو استعمال په اړه تفصیل اورو.
اگر زینو ته بنوزو اگر مرګرو سره وملوي ګنا لکه تا پسې کور ته درو تاسو نه غلا واسه یاره دا نشئی مرګرو ما او کار ته تا ورته یو وسه دا نو ما پرې خو دی اگر مرګریا ما پرې خو دی عزت نه پیژن.
دا خیبر اوسیدونکو افضل شاه د پیښور په لارو کوسو کې په نشه کې اخته کسانو ته د نشئی نه د ځان ساتنې او درملنې په اړه وحای ورکوي. د نوموړي په وینا چې په کال 1992 کې په خپله په نشه کې اخته شو او 10 کاله د نشه کولو پس یې د درملنې سنټر کې علاج وکړو اوس نور خلک د نشې نه ژغوروي.
دا کار داسې لیدی شي لکه یو عبادت ګوري سړی عبادت وکړي سکون ورته میلاو شي اندرنګ یو ماشوم یو غټ زه دلته د نشې ژوند نه یو اسپیتال ته خو ژوند ته زه ولېږم نو ماته دوره سکون ملوېږي او لکه څنګه منځ کې انسان ته ملوېږي. دا یو حادثاتي طور باندې ما واده په شپې باندې یو دوست کا په زور ته نه وایم دشمن به ورته وایم چې هغه ماته سګرټ کې نشه راکا سیاره دي کې ډېر خوند ده هغه ما بې خبره نه وکړه نو هغه زه اډکس جوړ شوم دي کې قدم په قدم تکلیفات حتی دیرا سي څو دوخه دوستان تا نه مخ وړي تا نه لاس واخلي یو امداد حتی دیرا سي ساغا فیملی تا تخپل لاس نه اخیری مجبور شي اغا نه امید شي تا نه ناغا تا نه خپل لاس واخلي.
د نېشنل سروي اف ډرګز د یو سړین تر مخه په کال 2013 کې په پاکستان کې د نشئی توګو استعمالونکو شمیر و شپېته لکو او په کال 2013 کې د غشمیره ل 1 کروڑ اوړېدلې ده چې پکې زیاتر کسان د 15 کالونو کم عمر دي. اداره وایي چې پاکستان کې د نشئی پر ضد کارکونکو کې هسپتالونو او ډاکټرانو د کمی له وجې د نشئی توګو استعمالونکو په شمیر کې زیاتوالی راځي. په 400 کې د درملنې سنټر چلوونکي سبا خان مشال رډیو ته وویل چې په خیبر پختونخوا کې نشئی توګو ته په اسانه د لاس رسنې له وجې 30% ځوانان په نشه کې اموخته دي.
زیاتره که تاسو وګورئ چې څومره نشیان هم دي هغه چې زیاتر فیملیز والا دومره بس نه کیږي چې هغه خپل بچي په پرایویټ سنټرو کې داخل کړي. د دې د وجې چې کوم مطلب سرکاري سنټر دي نو هغه د نشیانو دومره تعداد دي چې په هغه باندې دلته کې گزاره نه کیږي چې څومره مریضان دي او هغه حساب سره دا سنټر دي. ټولو کې غټ وجه یو کس چې نشي ته ځي نو که وګورو د ټولو پهله د هغه فیملی ایشوز وي. که تاسو وګورئ په زیاتره کورونو کې د مور او پلار جګړې جنگ جګړې په ماشوم باندې ډېر غلط اثر غورځي هغه کې داسې وي چې دا مریضان د ټینشن شکار شي د ډیپریشن شکار شي نو دوی خپل مور او پلار سره بیا هغه شان خبره نه شیر کوي هغه بیا بهر وزي ځان د پاره داسې فرینډس پیدا کیا داسې ماحول کې کینی پاسې چې هغه د دوی د پاره بهتره نه وي هغه کې نشیان هم راځي آی کې ډېر هر قسمه کسان راځي.
ملګرو ملتونو د کال 2022 په خپل یو راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کال د نشئی توکو د استعمال لوجې 200 زیات مرګونه کیږي. افضل شاه وایي چې باید سرکاري ادارې او عام ولستې په ګډه د نشئی توکو د استعمال د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
ندی کار اگر ریزلٹ نہ روزی سکم پکار دا دیتا پکار دا سو حکومت سٹیک ہولڈر ریلیجیس سکالر مختلف این جی اوز دا یو زیشی او یونیٹی سرا یو کار شروع کی ندی کی دی ریشو کی کمی ضرور رٹ لیش.
دا ملګرو ملتونو د ادارې یو این او ڈی سی په خپل یو راپور کې وایي چې په خیبر پختونخوا کې 10% کسان نشئی توګي استعمالوي چې پکې د زنانو شمیر هم 3% ته رسیدلی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
نن یعنی د جون شپږشتمې د منشیاتو ضد نړیوالې ورځې په مناسبت بلوچستان حکومت اعلان کړی چې د کوټې په ګډون د صوبې په نورو ښارونو کې به په نشو د اخته ښځو د درملنې لپاره بیل مرکزونه جوړوي. د بشري حقونو مبارزانو د دې اقدام ستاینه کړې ده خو ویلي دي په کار ده چې حکومت د منشیاتو کنټرولولو لپاره اقدامات وکړي. تفصیل د ایوب ترین رپورټ کې اورو.
د بلوچستان حکومت اعلان کړی دی چې په نشه یي توکو اخته میرمنو د علاج په خاطر به د کوټ په ګډون د صوبې په ځینو نورو برخو کې د بهلۍ مرکزونه پرانستي. دا پریکړه د جون په څلورویشتمه نیټه په کوټ کې د صوبې د اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي په مشرتابه کې په یوه غونډه کې سوې ده. وروسته په خبر شوي یو بیان کې د حکومت لخوا زیاته سوې ده چې په کوټ کې به داسې مرکز پرانستل سي چیرې چې به د 1500 څخه زیاد کسان په نشه د اخته خلکو د علاج اسانتیاوي برابري وي. بیا په خاصه توګه د میرمن لپاره به جلا مرکز جوړوي. د صوبایي حکومت په دې پریکړې ته د ژوند د زیاترو برخو لخوا ارکلی ویل سوی دی. په کوټ کې د میرمنو د حقوقو او تحفظ لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن بلوچستان مشر علاءالدین خلجي راته وویل چې د دې څخه له مخه په نشه د اخته میرمنو د علاج په خاطر ځانګړی مرکز نو جوړ شوی.
د زنانو لپاره چې کوم مسلې پیښې شوې دي چې دا په نشو اخته دي، د څه بهالي سنټران دي په کوټه کې خلاص دي یا آس پاس کوم اطراف کې دي، دا کې د زنانو لپاره ځای نشته. باید چې د زنانو لپاره جلا سنټر جوړ شي او هغه لینک سي د پولیس سره هم د نور ادارو سره هم، لکه سوشل ویلفیر دی، لکه نارکوټکس ادارې دي، تر دا پیاندارګي ادارې جوړې شي، لیکن په هغه کې پراپر اپوینټمنټ نه کیږي. په هغه کې سوشل سایکو کونسلر ضروري دي، په هغه کې ډاکټر ضروري دي، په هغه کې سایکیاټریست یا سایکولوژیست ضروري دي چې دا غي ریسرچ پکې کی، نو دا ډیر ضروري سنټران دي. او بیا په هغه کې پراپر د میډیسنز ضروري دي. اکثره میډیسنز موجود نه وي، اکثره دغه چې کوم ډاکټر یا سایکولوژیست یا د سایکیاټریست موجود نه وي، نو بیا د دې لپاره ډیر مسلی.
بل خو ډیری څېړونکو په دې باور دي چې د بهلۍ د مرکز سره سره حکومت ته پکار دي چې د نشه یي توکو د مخنیوي په خاطر دي ځانګړي ګامونه پورته کړي. په دې اړه به غوښ شو د بشري حقوقو ویوي کارکوونکي میرمن سنا دورانی ته.
مګر چې کوم زنانی کالجز ته ځي، یونیورسټیز ته ځي، هغه چې دی زیاده تر په د لت باندې اخته سوی دي، او زما خیال ګورنمنټ باید کې د سنټران چې جوړي د دې باندې دونه توجه او خپل انویسټمنټ نه وکړي. باید کې د زنان پورې د ایکسس څنګه کیږي، څنګه زنان ته دا رسیږي، کالجز یونیورسټیز کې دا څنګه رسیږي، په هغه باندې باید کې کار وکړي. او منشیات چې دی هغه زنان یا سړیان معاشره لپاره یو سوالي نشان دی چې زموږ ځوانان چې دی هغه دا ټیم په عدالت کې اخته دی، چې یو شی ایزلی اویلیبل وي. خدا وجه سره زنان هم په هغه شی کې اخته کیږي چې شی ایزلی اویلیبل نه وي، بیا هغه نسی اخته.
خو په کوټه کې د ډان اخبار یا ورځپاڼې نامتو خبریال سلیم شاید بیا زیاته کړه چې د نشه یي توکو د مخنیوي لپاره ډېرې ادارې کار کوي، لیکن د دوی په خپلو کې د یو بل سره مرسته یا تماس ډېر کم دی.
دا چې کوم ادارې دي اوس ته خبر کې نه کوي چې بیا کښنی کښنی دغه زموږ کار نه دی، دا چې ایکسایز والا دی یا پولیس والا دی دوی کار. اوس دا ګوره سیټي نالا دی، په دې کې خو دوی چې لکه هغه یو دیوار جوړ کړو او دیوار هم ماتو کړو، هلته خو پولیس والا یو دیوار چې دی د دې حفاظت کوله. اوس چې دی سلام ولاړ دی، لیکن دا ګرد ریان چې هیرون والا خلک یې ځي کنه، دا زموږ کالجو کې زموږ یونیورسټۍ کې دلته زه ګورم کنه، دا کله کله دې خوا ته نالا دی کنه، سیټي نه پرې کې شزم راځي چې په گاڑی کې راځي، بیا هیروئن اخیل تا چیکنگ نستا، نو دا وجہ جی چې دا هیروئن او دا شز چې دی هغه مت پلا سو ویری پدې کې الیکټ سو ویری.
د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې یو این او د شمیرې لمخې په پاکستان کې شپږ اویا لک څخه زیات کسان د نشه یي توکو په کارونه اخته دي. په دوی کې 8% نارینه او 22% میرمنې شامل دي. او په کال 2020 کې په خبر شوی یو ریپورت کې یو این او زیاته کړې ده چې هر کال په دې کې د 40,000 څخه د زیاتو کسانو اضافه کیږي.
دا مشال ریډیو ده. په داسې حال کې چې د پاکستان په حکومت لا لوړاندې تنقیدونه کیږي چې د پیسو نړیوالې ادارې یعنی آی ایم ایف په غوښتنه یې په بجټ کې زیات ټیکسونه لګولي دي. وزیر اعظم شهباز شریف اعتراف کړی چې د راتلونکي کال لپاره بجټ د آی ایم ایف په مرسته تیار شوی. د جون په 15مه په قومي اسمبلۍ کې د حکومت مخالفو غړو د نیوکو په جواب کې په خپله لنډ وینا کې شهباز شریف وویل چې د موجوده حالاتو ځمکني حقایقو له مخې دا ضروري وه چې بجټ د آی ایم ایف په مرسته تیار شي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې حکومت د قرض اخیستو لپاره مجبور دی او د دې لپاره به د آی ایم ایف شرطونه مني، خو په کار داده چې په خلکو د بوج اچولو پر ځای خپل خرڅونه کم کړي. تفصیل د اسلام آباد نظم خبریال راشد خټک راکوي.
د حکومت مخالف ګوندونو په خاصه توګه د تحریک انصاف غړي په قومي اسمبلۍ کې په خپلو ویناوو کې بیا بیا وایي چې د راتلونکي کال لپاره بجټ د پیسو نړیوال صندوق یعنی آی ایم ایف په لارښوونه جوړ شوی دی او د اسانتیاو ورکولو په ځای په خلکو بوج زیات شوی دی. په 15 جون د حکومت مخالف غړو د نیوکو په ځواب کې په خپله لنډه وینا کې وزیر اعظم شهباز شریف هم اعتراف وکړو چې بجټ د آی ایم ایف په مرسته تیار شوی دی.
بات ایک فیکٹ ہے کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ مل کر ہمیں یہ بجٹ بنانا
دایو حقیقت ہے کہ موږ د آئی ایم ایف سره په شریکه دا بجٹ تیار کړی دی. خدا د معروضی حالاتو تقاضا وا زه فی الحال د وخت نوړاندې څخه خبره کول نه غواړم، خو د دې ایوان ټولو غلط او خغه کسته چې اوسې په خپل تقریر کې نیوکه وکړه دا وایم چې کنر موږ د آئی ایم ایف له خوا جواب راغی نو سبا به تاسو ته وړاندې کوو. موږ هیله لرو چې خزیره به واورو
کہ ہمیں اس میں کوئی خوشخبری ملے گی.
اقتصاد پوهان وایي چې پاکستان حکومت مجبور ده چې د آی ایم ایف نه قرض واخلي ځکه چې خپلې پیسې نه لري او خرڅ یې زیات دی. دوی وایي چې آی ایم ایف چې چاته هم قرض ورکوي نو پس شرطونه یې ورکوي. په اسلام آباد کې اقتصاد پوه او د فیډرل بورډ آف ریونیو پخوانی چیرمین ډاکټر ارشاد په دې حق له د یو پوښتنې په ځواب کې مشال ریډیو ته وویل
آی ایم ایف څه بدوي تلل او آی ایم ایف همیشه چې چاته امداد ورکوي هغه سره خپل یو پرسکرپشن هم ورکوي هغوی ته پیسې درکوي خامخا ای بدان سوچ کوي چې تانه به واپس څنګه دي. نو زما په خیال زه اګری کوم سره او پولیټیکل ریاکشن چې کوم دی هغه خو نیشنل دی ځکه چې هغوی خپل کانسټیچوئنسی ته ریسپوند کوي او که چونکې انفلیشن او ګرانی به راځي نو دی غواړي چې د خپل کانسټیچوئنسی ده د هغوی خبره دلته وکړي. نور د هغې څه معلوماته نه ښکاري او داسې ښکاري لکه چې دی هم په دغه ډایرکشن روان دي.
په اسلام آباد کې بل اقتصاد پوه او د ډان ورځپاڼې د اقتصادي چارو رپورټر خلکیاني وایي چې د آی ایم ایف په مرسته بجټ تیارول دومره لویه ستونزه نه ده، خو حکومت د آی ایم ایف صرف هغه شرطونه مني چې عامو خلکو ته پکې تاوان وي او خپل خرڅونه نه کموي ځکه خلک او سیاسي ګوندونه په حکومت نیوکه کوي.
آی
ایم ایف دوی ته وایي چې توان کوونکي ادارې سمې کړئ، نشکاري وکړئ، د دې ادارو منیجمنت سم کړئ، د ټیکس دایره پراخه کړئ. دا هغه کارونه دي چې په تیرو 15 کلونو کې باید شوي وای. حکومت د آی ایم ایف نیم شرطونه ومني او نیم نه مني ځکه دغه ستونزې جوړیږي. دوی د آی ایم ایف د اصلاحاتو په نوم ځینې ګامونه پورته کړي او په خلکو ټیکسونه هم ولګوي، خو چې کله هم په زورورو خلکو بوج راځي نو دوی په ځای ودرېږي. د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب په 12 جون د 3000 ارب روپو بجټ په قومي اسمبلۍ کې وړاندې کړو چې د ټیکسونو هدف پکې تر 10000 ارب روپۍ ټاکل شوی دی. اټکل کیږي چې د دې میاشتې تر ختمېدو پورې به بجټ قومي اسمبلی منظور کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیکي.
د خیبر پختونخوا حکومت د جون په 15مه په ټوله صوبه کې د ونو په وهلو بندیز لګولې. د ځنګلونو د وزارت لخوا جاری شوې اعلامیه کې راغلي چې د ولس لاړه خد نیوکو لوجې دغه قانون چې کال 2011 کې منزور شوی و پکې خلک شخصي ځنګلونه وهل شي ماتل کړل شوی و، خو مدني فعالان وایي چې بندیز لګول ارزي عمل له حکومت ته پکار دي چې د موسمیاتي بدلون په مناسبت سره ماحولیاتي پالیسی هم وضع کړي چې په مستقبل خله توګه د زنګلونو د کټکونې مخه ونیول شي. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان یې پاړه تفصیل راکوي.
په دغه ونو وهلو د 1300 میاشتو راهسې د سوات، هزاري، دیر، چترال او نورو ضلعو کې مدني فعالانو احتجاجونه کړي او د حکومت نه غوښتنه کوله چې خیبر پختونخوا کې د ځنګلونو کټکول بند کړی شي. په تازه حکم د کوز دیر اظهر الدین چې د ماحول دوست سیلګرۍ په نوم ټولنه چلوي او د ونو وهلو په احتجاجي تحریک کې شامل وو وایي
دا یو ډېر ښه قدم دی چې دوی پورته کړو، خو موږ اوس هم د دې خلاف یو. زمونږ رائے دا ده چې یاره دغه قانون دی بالکل ختم کړی شي، ځکه چې پاکستان په ټول نړۍ کې دریم نمبر د ماحولیاتی آلودګۍ یا د کلائمیټ چینج نه متاثر ملک دی. نو په یو داسې ملک کې داسې قانون جوړول دا بالکل ښه خبره نه ده.
د سیدو شریف ساینس پوهان اذان کرم چې سوات کې د هغه بوټو په اړه تحقیق کوي کوم چې ورکیږي، دی هم د ونو وهلو په ضد په احتجاجونو کې شریک دی. دی وایي چې په ټولنیزو رسنو کمپاین او بیا او دوی احتجاج په وجه حکومت په ونو وهلو بندیز ولګو، خو د حکومت د ځنګلونو زیاتولو پالیسي سمول پکار ده.
خو دې خبرې ته پام پکار دی چې دا یو عرضي پابندي ده او دا د مسلې حل نه دی. حکومت دا دعوه کوي چې موږ د بلیون ټری سونامي په شان پروجیکټ لاندې په پوره پښتونخوا کې غټ غټ ځنګلې نهالي کړې دي. دوی به نهالي کړي، خو دوی زیاتره ځنګل چې کوم نهالي کړي نام مونو کلچر دی. د مونو کلچر ساده الفاظو کې دا مطلب دی چې دوی د یو نسل والا ونه په غټ تعداد کې نهاله کړي ده، هغه هم په دې نیت باندې چې سبا ورځ به دوی راپاسي او د دې به کټنګ کوي، د دې نه سرمایه حاصلوي. دوی هېڅ چېرې دا سوچ نه دی کړی چې دا به موږ د ماحول د بهتری لپاره دا نهالو او چې دا لاس د دې بهتری راشي. دوی دا سوچ نه دی کړی او د هغې ثبوتونه بل هاشې موجود دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د صوبې په ډېرو برخو کې د عامو خلکو په ځمکو حکومت ځنګلونه لګولي او تر شلو کالو پورې د ځمکو مالکان ونې نشي وهلی، خو چې کومې ونې پخې شي یا ارتاوي شي او یا نور ځنګل ته زیان رسوي، د ځنګلونو محکمې په اجازت او نگرانۍ کې هغه ونې د قانون مطابق وهلی کېدای شي چې پکې د حکومت برخه شل فیصده وي. اوس په هغې هم بندیز ولګولی شو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
او اوس هم د دې غړي اخیری ریپورت ته ورزو. د سواد د شلتالانو باغوانان وایي چې سخ کال د بې وخت بارانونو او غلې له وجې د دوی باغونه خراب شوې دي، میوه یې کم ده او دوی په تاوان کې دي. بلخوا د زراعت پوهان وایي چې د باغونو سره او خاورې ګرانې شوې، زمیدار د باغونو په صحیح توګه خصمانه نشي کولای او بیا د موسمیاتي بدلون له وجې نیم په نیمه میوه هم کم شوې، نو ځکه دا ستونزه راغلې ده. د مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان په دې اړه د سواد نه ریپورت را لېږلې.
تحصیل مټی آرکوټ زمیندار ظهور خان چې خپل د شلتالانو باغونه لري وایي چې باغونه کې شوکه شروع شوه ولی د شلتالانو میوه کم شوه، دانې هم وړه ده.
تمون خو الحمدلله دلته ټول شلتالانو باغونه ټول دي. زمنګ دي رشتہداران ټول دا باغونه دي. زمنګ دي سواد صاحب دي چې ټول دي شلتالانو باندې باغونه ده. مستقل د الله جو قدرت کوندي کې اپات ته چې سکل کوم د شلتالو د الله پاک اپاتون دي چې راغلي چې غلې په کوم ډیر زیاته شو دي. زمنګ غریب زمیندار چې دي هغه سکل کوم د ډیر متاثر شو دی جی دا گلی دا وجی دا اپتون دا وجی او سکل جی دا باغون نش لگا کب باغ کی لگا پروس کل باغی سدور 5000 پیٹے کو لگا سکل 200 پیٹے کی 300 پیٹے کی لگا دمرا پاتا او دمرا لگا لگا راغلی مرزونا او دی شزونا
دمټی کالا کوټ د شلتالانو باغونو سمیدار او کارکونکو نجیب الله چې د سیمې پخوانی ناظم هم دی وایي چې د جون میاشتې نه د شلتالانو د باغونو کار شروع شي ورسره په سیمه کې په زرګونو خلکو ته روزګار ملاويږي ولې سخت کال دغه ټول متاثر دي.
خلکو ته ډېر د شدید مشکلات مخه ده، ځکه چې بده کې د ډېرو خلکو رزق بده کې د کریستاز رزق بده کې ټرکونو والا رزق بده کې د مزدور رزق بده کارټن والا دې کې ډېرو خلکو رزق خو سکل چې کم حالات دي راغلي کلایمیټ چینج د وجې راغلي نو هغه شي هر باغ چې هغه ډیر زیات کم مقدار باندې چې هغه پیټي ورکې، مطلب کم باغ فټي چې درې زو رکولې نه هغه سلو 500 پیټي پر ډیر مشکل سره ورکې. په یو وار چې په باغ باندې لاس پوری کینو په دویم ټری پای کې په دویم ټاپ کې پاګې باندې بالکل یک سم نه او باغ بالکل تشین.
د ضلع سوات د زراعت او محکمې د تحقیقي څانګې د میوو د باغونو پوهان ډاکټر روشن وایي چې د موسمیاتي بدلون له وجې نه صرف شلتالان بلکې نورې میوې لکه الوچا خوبانې هم متاثره ده او دغه دوه لوی وجې دي.
شلتالو چې څومره خوراک د ځمکې نه چوتی او هغه وته موږ نه ورکو نو رورو دا زمنګ سره به د پیداوار د قشن رواني، ځکه چې یو ډي اي پي چې د پسوار لز زرا یو پوټاش چې د نوغه پښکړه زر روپی ده، 1500 روپی صرف د دې 200 شوې او دا د سلو بوټو نه پوره کیږي، نو دا دومره خرچه زمیدار نشي کولای. دی وجینه هغه سره نه استعمالي داغه د وجې نه پیداوار کمیږي. دویمه وجه چې وا نو هغه زمنګ سره د بیټه مبارانونو ځکه چې د ګل پټیم کې چې باران وشي او ګل تاسو ښاشي یا ګل ارتاو شي داغه نه پیداوار کمیږي.
په داسې حال کې چې سواد کې د میوه باغونو فصل کم کړي په دا اړه د زمیدارانو لپاره څه پکار دي؟ په دا اړه ډاکټر روشن زیاتوي،
حکومت په یوریا فرټیلایزر د نایټروجن په فرټیلایزر باندې دغه ورکي سبسډي ورکي. نو زه وایم چې نایټروجن موږ له دومره نه دی پکار، لږ فاسفورس او پوټاش چې کومه د دانه غټولو کې په پیداوار زیاتولو کې داغه غ رول لري. نو که حکومت په دغه باندې سبسډي ورکي نو زه وایم چې یاره زمنګ سره پیداوار سی واچی. زه اسلام آباد کې هم یو کانفرنس شوی په کې ما دا ریکمنډیشن ورکړیو چې زمنګ سره دا سری ګرانی شوی یو پروډکټ زمنګ سره راغلی ډایفیلان وردوی چې په هغه کې د دې ڈی ای پی او د پوټاش چې دی داغه هغه کمی پوره کولی شي، زمیدار ته دومره ګران نه دی. نو د دې وجې نه زه په دې دغه باندې دا خپورم دی چې زه دا وایم چې یاره زمیدار له پکار ده چې دغه ډایفیلان چې دی چې دی دا سری نشي برداشت کولی، دا ډایفیلان چې دی دا د سپرې کوي نو پیداوار ډیر زیات زمنګ سره نه کوي.
د سواد زمیداران وایي چې یو وخت کې بعد دوی د مڼو لوی باغونه کول، د موسم بدلون له وجې هغه ځای شلتالانو واغستو. اوس بیا د موسمیاتو محکمه وایي چې راتلونکي وخت کې به سواد کې نور بارانونه او د سیلاب راتلو امکان شته، ځکه دوی فکرمند دي حکومت دې د باغونو لګول لپاره د سواد زمیدارانو ته مناسب مشورې ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.